السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خلاند خبری برخه کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستان د خلکو د رايستلو وسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د طالبانو یو چارواکي وایي چې تر یوې اونۍ پورې به نوی حکومت جوړ کړي. دا وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې. پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډېر ګټور یاد کړی. بشپړ خبرونه. د ډله ییز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي. طالبانو لاس ورځې وړاندې کابل ونیو. روسیا چې د ډله ییز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو دو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پریس اژانس ته وویل چې طالبان بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځیږي. روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشی به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي. دا یې وروسته له تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قریشی په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسئلې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښایي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان په للې سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي. د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي، پیدارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي. تقریبا ډیر دغه ورسره سقوط شوی د ښار ورسره سقوط کوم دي ښکاري یا د ښار بدنمایي ده ورسره اوس دې ته اړتیا نه لیدل کېده. نو موږ تقریبا د دغې هفتې په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بینه یوسو.
کابل ښاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر د موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي کنه خاروالی به د دې کار لګښت ترې واخلي. د افغانستان په لوی ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمس د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده.
زمون په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه.
خاغلی سرمست ویل د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند د مهال له خطر سره مخامخ دی. طالبانو دا وار د موسیقي په اړه ښکارات نه دی ویلي خو په خپل مخکنی دوره کې پر موسیقي، فلم، تیاتر، ډرامو او نور ورته هنرونو کلک بندیز لګولی وو. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولی ترلاسه کړي او همدارنګه مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل.
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پوم سیلوبي په انلاین بڼه کابو یو میاشت روان وي چې بل اخر یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسترولنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپښین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لاندې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لې وی سخت پروسی ورسته د خوړو او درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید 19 فایزر واکسین خوندې او اغیزمن ده او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. کته سو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاس چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي دا د اداکار هم شو نو وخت دی چې ورشه یا واکسین ولګوي.
It's time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړي چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغه د پورت عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدلی شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې و. په امریکا کې تر اوسه پورې 204 میلیونو کسانو د فایزر واکسین لګولې دی. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ او وایو ری پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه چې مخکې مې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیوي مجله او ری خلند خبری برخه کې به دا ووري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون دوشنبه ناوخته په یو خبری کنفرانس کې وکړه. هغه ویل لتیرې شنبه راهیسې و ډیر زره کسان د امریکایي عسکرو په اسانچاري سره له کابل استل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د سفی ولاستانګزی پر راپور کې
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په اسانچاري او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان د شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابل د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اگست 14 سباندې و ډیر زره کسان له هیواد رایستلی دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتبا زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15900 نور کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې له 14000 زیات کسان کې یو ساعت په ساعت د پروازونو دوام لري.
As we speak
کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیز او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګړندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل اتباع ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لږ زر افغانان، زاړه ځوانان، خزي او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپور خبريږي چې پکې خلکو ته امر جوړ بلاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ رایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسكر ګمارل او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چاري تنظیموي خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخي صلاحيت ورکړل شوې چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
As we conduct these operations we are sustaining the highest level of vigilance.
لدې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې نور تر هغه وروسته د بریدونو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو د دغه بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو یې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړي. په دې آنلاین خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناصرګ د وسلوالو او د امریکا، جرمنی او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلی و چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تیرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې یې په ډزو وژل شوي او ځینې یې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناتو متحدانو اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورت له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې پر روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالوېدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له کابل مو د امریکایي اتباعو او د غوی د افغان همکارانو د چټکی پروسې په اړه واورې د لیوي اونۍ واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوې دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانی واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بیوزدۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تک د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي، خو په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. له ښاغلي همت سره اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت جوړ کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسيونو او باندې پوزو شخصیتونو او مشورو باندې لګیا دي تر څو ډیر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو ما فکر باندې دا به ډیر وخت نه ونیسي، ان شاء الله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومي چې ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلق خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکیم په دې اعتبار باندې وړاندې کړي وي او ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا وایي راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپله طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
دا خبره ده، دا خو یو پراخ هیواد او نوی نظام باندې راغلی ده. نو ننګونې خو طبیعي خبره ده شتون لري. طالبان لپاره برخه کې زیات اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسي، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیلې درلود، اوربند تقاضا درلود، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو په تلن سموږ غیرو تر یو هفته کې پنځه نفرم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی ځای سوی، هر څه پر امن دی. یو د امن تقاضا و د ولس هغه پرس و دومره هیله خو له نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي، پر رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لام باور نشي کولی؟
ژورنالیستانو پر اړه لري تر کوم حد پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلودی. ذبیع الله مجاهد د فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسو په هره معنا باندې ازادي عزت به د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هیچا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان خپل ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه راوړي او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي هم د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو چې تر کومه حده پورې چې په طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډوبولی ده په
دولتي رسنیو کې خزې د کار کول نه منې شوې دي. آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یاره زما فکر باندې دا پریکړه به موقته. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته بلکې پاتې امارت کې کستا پیاري په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نور